ستړي مشي دا ونی د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي او وروستۍ غونډې په ارزونی او اندیښنو غږیږو. ترنو لیدونکو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ وویل چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د سختو پریکړو او دا چې د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري په اړه ډېر اندېښمن دي. د امنیت شورا دا هم وویل چې دا پریکړې د افغانستان خلکو ته نه جبرانېدونکي زیانونه رسوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو هڅو کې طالبان نور هم منځوي کیږي. د دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د داعش خراسان ډلې او پاکستانی طالبانو چې په ټی ټی پی مشهور دي په ایران او پاکستان کې خونړي بریدونه کړي دي او د خپل حضور او فعالیت پراخېدو قوت ښیي. د افغانستان د ملي ثبات او پخلاینې د ارزولو لپاره منګه دوه مهمو ملمنو ته یا سیاسي او نظامی مجربو ملمنو ته بلنه ورکړې ده چې یو د افغانستان د وسلوال پوز په خوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی صاحب دی چې دلته په سټوډیو کې را سره، او بل سیاسي څېړونکی او د ملي مصالحې د کتاب لیکوال فقیر محمد ودان صاحب دی چې په سکایپ زموږ بلنه منلې او موږ سره به دواړو درنو ملمنو ته ستړي مشو په خیر راغللې. او اجازه راکړئ ودان صاحب چاوله پښتنه تاسو سره مطرح کمه، د افغانستان دغه وضعیت ستاسو په نظر کم لوري ته روان دی که یو لنډ ارزونه خپله موږ سره شریکه کړئ؟
مننه آشنا صاحب، خوشحاله یم چې ستاسو درانه پروګرام کې سهم اخلم. مننه. داسې نه دوخه کریمي صاحب ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، د امریکا غږ رادیو تلویزیون محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات اخلم.
مننه.
کله چې د افغانستان وضعیت مسئله مطرح کیږي، عمدتا د دې هم دننه اړخونه هم خارجي اړخونه، او په عین حال کې اقتصادي وضعیت، اجتماعي وضعیت، فرهنګي وضعیت، امنیتي نظامي وضعیت باید وڅېړل شي، چې دې ټول خواوې څېړل د نننۍ پروګرام د اوسلې نه بلکې پراخه وي. بنا ان زه غواړم معجزو او ډېر مهمو مسایلو ته په دې هکله نظر واچوم.
سمه.
وروستۍ هم داخل د افغانستان کې، هم منطقه او هم په نړیواله سطحه ځینې تحرکات ولیدل شو چې یو وار بیا افغانستان اوزا د جهانی سیاسی څیړلو مرکز توجه ځان ته را جلب کړه. دغه وضعیت وښودله چې افغانستان لا هم په ډېر مهم موضوع بدل شوی دی په بین المللي او نړیوال سطحه کې. دې وضعیت دننه بوده، طالبان د دې دوه کالو نه زیات موده کې وښوده چې نه یوازې خپل وروسته پاتې او بنسټپالنې افکارو او اندېښنو او سیاسي نظامي موخونه، فرهنګي موخونه او عقیدتي موخونه نرمش نه ښایي، بلکې ورځ تر ورځه خپل دریځ لا بنسټیز کوي. د سیاسي برخه کې د نن افغانستان کې ټولو سیاسي جریاناتو، احزابو او بیل بیل فکري عقیدتي جریانونو ته کاملا نه وویل او رسما اعلان کړ چې ګوند او د ګوند مبارزه او تلاشونه برخلاف د افغانستان د تیرو تجربو پر بنسټ او نړیوال ارزښتونو پر بنسټ دوی منع کړله. ګوندیتوب بغیر د طالبانو دی عقیدتی سیاسی خطنه جرم، بلکه او روشتی ورزی و خود لچه بی پراخه حملات ده سیاسی احزاب و کلون و رهبران دوانده بکرلا و دوی زندانون سواسته و ده اقتصادی ارخه ده ملل متحد رسمی ارقام خواهیشی هم ده روست ده شن میلیون نزیات انسانان دورزنی خوړو او لباس لپاره سرپناه لپاره زیاته محتاج دي. اقتصادی امنیت نشته، بیکاری تقریبا طول پخوانی مسلح و خواه منصوبین بیکار شولله، خزه چې د ټولنې 50% خلک د کارونو نه اکثرا 80% نه 90% ځواب شوله او کورونو ته کښېناستل. هغې نه زیات ملکي مامورین متقاعدین چې هغه معاش باید تقاعد معاش ترلاسه کول، د دې په نامه چې دا شرعي نه دی، حرام دی، د خپلو کلنۍ تادیه شوې مالی امکاناتو نه محروم شو. دغه ټول د هوا وضع، زلزله او نور حوادث ټول لاس په لاس ورکړی. اقتصادي امنیت، اقتصادي وضعیت یې د پخوانه ډېر بد کړی دی. فرهنګي برخه کې هغه په ډېره زیاته د وسایل اطلاعات جمعي تهدید لاندې دی، مکتبونه تهدید لاندې دی، د ښځو کار، تعلیم، تحصیل، حتی مدني ټولنه کې د هغوی موجودیت منتفي شوی دی.
ودان سب ما تقریبا ستاسو جواب واخستو، لیدونکو واخستو. زه چون دا نور برخه باندې ځانګړي پوښتنه لرم، زه ستاسو د حضور نه ډیر استفاده نن کوم چې تاسو معمولا پروګرامونو کې نه یاستې دونه، نو هیله ده چې وڅی زه بل پوښتنه دلته د کریمی صاحب نه لرم. خصوصا دغه یو بوت چې تاسو ډیر داخلي مسائل مطرح کړل، یو بوت بل د ترګری موضوع ده چې زه پاغي باندې نظر اخلم، به تاسو کولای شئ وروسته تبصره وکي. او لیدونکو تم دا یادونه کوم چې دلته کې د طالب بانو د حکومت استاذ نشته چې معمولا زمنګ بلنه نه مني نه راځي، اما دا غوی عمومي بیان دا چې په افغانستان کې شریعت تامین کړي او په تاریخي لحاظ امنیت تامین کړي دي او ټولو ته خپل حقوق په شریعي چوکاټ کې ورکړي دي، دا د غوی رسمي دریض دی. دلته غواړو چې ذکر کو. کریمی صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. په افغانستان کې او په سیمه کې دغه ورستۍ او پیښو ته کتو، خصوصا ترګریزو پیښو ته په کتو باندې فکر کوي چې د داعش خراسان په شانډالا یا ټي ټي پی چې پاکستانی طالبان ګڼل کیږي، دوی یو ځل بیا په افغانستان کې خوندي ځای ځان ته پیدا کړی دی چې افغانستان آینده او سیمه تهدید کې وګواښي؟
جناب آشنا صاحب، تاسو ته او ډېر عزتمن محترم ودان صاحب، چې زه د ده ارزیابیګانې همیشه تعقیبوم او زما سره یو خاص ځای لري دی او د فخر وړ یو شخصیت دی، او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله و سلامونه وړاندې کوم. زه باید تاسو ته پوښتنه په ځواب کې لنډ داسې ووایم چې داعش یو تروریستي ګروپ دی. دا ګروپ پخوا هم په افغانستان کې وو، اما افغانان نه وو، یعنی په افغانستان کې نه دی روزل شوی، د باندې نه راغلی. چې البته که چیرې موږ دغه د دوی راتګ افغانستان ته، چې دوی په اول کې په سوریه او په عراق کې راپورته شول، پاڅېدل د دې ځای نه راغلل ختیځ خواته. یوازینۍ لار زما په اند چې دوی افغانستان ته راځي او استفاده ورنه کوي، هغه د افغانستان د پاکستان له خوا ده. یعنی د ایران، منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو لکه چین امکانات او احتمالات زه نه وینم چې داعش به له هغې نه استفاده کړې وي. خو تر کوم ځایه پورې چې موږ د داعش له نامه سره آشنا شوي بلد یو، د دوی مسیر پاکستان، زالی په پاکستان کې او د غیزه نه په افغانستان کې دي. دوی هدف هم چې دوی ځان ته داعش خراسان څنګه وایي، هدف یې البته بې نظمي جوړول، بې امني جوړول په افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان. دا زما په نظر دغه حوزه د دوی هدف دی. نو د دوی فعالیتونه د یو تروریستي ګروپ په څیر، هغه د عسکري په اصطلاح هیټ او رن تکتیک دی. هدف ولي او زی لسیمې ووځي. دوی مخامخ تر ډیره په سیمه کې نه پات کیږي، ولې دوی ډیر ښه تجربه او ښه تربیه شوي دي. دوی ځان ته هدف تعینوي، سیمه تعینوي، ورتک تعینوي څنګه ورشي او په کومه خوا څنګه ووځي. څومره د هدف دپاره قوت پکار دی، دا قوت د شوینه دوی پیش له پیش ټول سنجوي، بیا په هماغه سیمه کې عمل کوي. فعلا د دوی موجودیت شته. نو په کرمان کې پیښه وشوه یا بل ځای کې وشوه په مجموع کې داعش مسولیت لري او دا چې داعش غړي د کوم هیواد نه دي دوی په دې سیمه کې اوس ریکروټمنت لري
چې یعنی تاسو په یو ډول په افغانستان کې لوی خطر ګڼئ نو اوسنی حاکمیت هم خطر
هم او کدی دې مخ وننی ول شي دا نور من انکشاف کوي ام په سیمه کې جلبوجس کوي ام له نور هیوادونو راځي د دوی سره یو ځای کیږي د دوی غړي زیاتیږي نو د دې مخنیوي حتمان پکار دی چې هم په دې کې حکومت د طالب حکومت مسولیت لري چې مخېونی شي او هم نړیواله ټولنه ځکه چې موږ خپل طالب سره هم مشکل لرو نړیواله ټولنه هم سره مشکل لري بناند زما په ان د ملل متحد په چوکاټ کې نور آزاد دنیا آزاد نړۍ باید په دې سترګې پټینې کې افغانستان حالت لنګدینه وڅېړي څنګه چې ودان سی بویل د هر خبره زه تاییدوم او نه تکراروم ضرورت د تکرار نشته ټول هغه څه چې بویل واقعیت دی هغه ته په سترګو کتو سره زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه باید افغانستان ته توجه لا نور زیات
شي معلوماتو ته باید چې نړیواله ټولنه چې ملګری ملتونه یې پر راس کې مشي کوي او د یوناما دفتر په کابل کې د دوی یو غونډه کړې ده چې د دسمبر 9 مې په 2023 کال کې او د افغانستان ارزونه ورکړه بل غونډه په فبروري کېږي بل په مارچ میاشت کې کېږي دوی غواړي چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د تعامل یو لار پیدا کړي او مشترک او یو همغږي چې هغه کې څنګه کولای شي چې د افغانستان کې د شرایطو مطابق د خلکو د خوخي مطابق هر څه راشي زه راځم ودان سپ تاسو سره د پښتنو شریکوم په مجموع کې د ملي تفاهم او ثبات ټینګیدل په افغانستان کې و د ټولو غوښتنه د اکثریت افغانانو او نړیوال ټولنې غواړي خو تر ټولو لوی سونځي چې دی هغه په کې په خزو کار باندې محدودیتونه دي او دنجونو د تعلیم او تحصیل بندول دي چې خلک ډیر خفه کړي او نړیواله ټولنه په مجموع کې ډیر انتقاد پام دغه برخه کوي ستاسو په نظر چې تاسو کریمی صاحب د افغانستان د معاصر تاریخ په 13 دیرش یا 40 کالو کې ډیر مهم سیاسي کډرونه او نظامی کډرونه پاتې استي څو نظامونه مو ولیدل او حالات او تغییر او تبديل مو ولیدو او د ملګرو ملتونو دغه نقش تاسو ولیدو اوس وخت کې د طالبانو په شان یو ډله چې په ټوله افغانستان ځان حاکم غنی کم فرصتونه لري چې هغه د نظام د بدلون هغه بد تجربه چې د جګړو په ذریعہ کېدی و نشي بلکې د یو تفاهم او ملی روغې جوړې په ذریعہ باندې راشي دغه فرصتونه تاسو په نخښه کول شي یادول شي
آشنا صاحب د ملل متحد د یو دیرشم د دسمبر قطعنامه افغانستان به معزلی د هل لپاره یو فرصت مساعد کړه د دې فرصت نه کېدای شي د افغانستان د سولې او ثبات او استقامت هم استفاده وشي او هم که دغه فرصت درک نشي او بیل بیل ارخونه یې ونه سنجول شي متاسفانه افغانستان یو بل ناخواله او ډیر خونړی خاطره وردرومي بنا پر دې ستاسو د سوال په ځواب چې دغه فرصت نه څنګه مثبت استفاده وشي او د صلح او ثبات پر استفاده وشي دا هغه وخت کېدای شي چې واقعا هم نړیوال په سطح یو اجماع منځته راشي چې دغه اجماع عمدتاً په دې مسأله تاکید شي چې افغانانو سره کومک وکړي چې خپل افغانان د دغه وضعیت د وتلو لپاره د ملي منافعو پر بنسټ سره راټول شي دغه افغانان بلا استثنا ټول مطرح اړخونه
ملي منافع ودان سبو وخدا خپل د یو سوال برخه د ډیر خلک ډيري ګرو یا ډيري ډلې د ملي تعریف ملي منافع او تعریف مختلف غني ک تاسو د 2-3 ټکی ملي ارزښتونو پونم یا منافع پونم یاد کړئ څه وایي مثلا
د افغانستان سیاسي استقلال امزکنه به پرسیا دی د افغانستان سیاسی استقلال د افغانستان ملی وحدت د افغانستان ترقی پر لور حادثه بیل فکتورونه بیل المنتونه دا ټول هغه عمده مسائل دی چې د افغانستان ځکه نه بشپړتیا چې ډیر همدغه وس تلاشونه کوي مخرب عناصر او میکروبونه لګیا دي په اټکل کار کوي. دا ټول هغه اساسي اړخونه دي چې د ملي منافعو تعریف پکې راځي.
صحیح.
د دې اساس په دغه بنسټونو لګیا ټول هغه قوتونه زه په دې عقیده يم چې هر قوت سیاسي قوت سیاسي نظامي قوت خپل ټولنیز پایګا لري. د خپل ټولنیز پایګا پر بنسټ او ظرفیت حق لري چې خپل نقش ولوبوي. او دا هغه وخت کېدای شي چې یو دیموکراتیک فضا مسائل شي چې د افغانستان خلک خپل واقعي نمائندگان ته څوک دوی غواړي.
خو طالبان وایي چې دغه دیموکراتیک پروسی او بیرون نه د نظریات او اجنډا وی راتک دا په دې څلوېخ پنځه څلوېخ کالو کې ناکام وي او موږ د افغانستان ولست د سیو نظام په کار دی لکه اوسنه چې معمولا اميري خلک هم نه ګوري وایي چې د سیو یو حاکمیت په کارو چې شریعت تطبیق کی فکر کوي دا موثره ده. دا ډول
طالبان خپل ټول کروڑه یو پردی لاندې یو ساتر لاندې پټوی هغه شریعت ده. او د دوی تعریف د شریعت نه برخلاف د هغه برداشت او تعریف دی چې د افغانستان ډیر معتبر دینی علمی شخصیتونه دغې نه لري منطقوي علما ولري جهانی ډیر معتبر مراکز اسلامی مراکز دغې نه لري. هغه تعریف چې طالبان د شریعت نکي هغه تعریف دی چې د افشاشي اسناد په پرتله چې د آی اس آی مصنوعي ملایان دوی ته تربیه ورکړي دوی ځینیتونه کې جای په جای کړی دي او یو خاص نظام چې هغه غوښته افغانستان باندې تحمیل کی. کرنل امام خپل کتاب کې د دې پاکه ډیر وسیع څرګری دي چې نه ایدی امنیه شریعت د واقعي شریعت سره تطابق لري. ایدی کرونه په دغه برداشت
بل
واقعي شریعت سره تطابق لري.
صحیح. بله ما نه نه و شو و بخې غواړم چې همدغه برخه کې کریمی صاحب داخل کوم چې د دوی نظریات پکې راشي. یو یې دا چې ډیره لوی کیږي هغه دا چې د اوسنی طالبانو سره پاکستان ایران چین او حتی نور گاونډي هیوادونه لري او نږدې لکه روسیا دوی ډیر تعاملات ساتي سفیران نمائندگان قونسل ټول ورلګي خبري کوي او دا د گرفت لري. خو اساسي پښتنه ایران او پاکستان تر اجی کیږي چې کریمی صاحب نه پښتنه غواړم وکم. کریمی صاحب تاسو په باور باندې د پاکستان ایران غټي د طالبانو په حکومت کې څه دي چې دوی خوشاله دي او غواړي روابط ورسره ولري او حتی دوی تجارتي روابط ډیر پراخ کړي دي.
جناب اشنا صاحب ظاهرا چې اوس مو ګورو واکن چې ایران او پاکستان په تجارتي مسایلو کې بل خصوص ایران طالبان سره یو څه نږدېوالی لري. اما د دوی سره دا خوف شته چې د دې انکشاف یا د دوی د کوم نظام چې دوی غواړي او هغه شریعت چې آیسای دکته کوي دا د هیڅ په ګټه نه ده. نه د پاکستان په ګټه ده نه د ایران او دوی دا شی درکړي. نن ورځ پاکستان سره لدی چې طالب یو هم په اصطلاح د دوی سره ښکیل دی د دوی د پالیسۍ مطابق عمل کوي ولې په پاکستان کې هم حالت ترنګړی دي. هلته امنیتي وضع ورځ پورس خرابیږي. نو په دې حساب پاکستان هم د دې خطر ویني چې آینده کې که چیرې د دې بنسټګرو افراطي ډلو مخنیوی ونه شي د پاکستان سرنوشت به معنی شی وي لکه د افغانستان. کله چې خبره د شریعت کیږي هغه شریعت چې علما وایي لکه د ازهر علما د مصر علما د سعودي عربستان علما د اندونیزیا علما د خټولو د طالبانو کړنلارې رد کړې دي. او نن ورځ موږ هغه د اسلام مرکز چې سعودي عربستان دی کورج کومې خواته روان دي د ښځو حقوق د تعلیم و تربیه حقوق نور مدني حقوق چې په سعودي کې ښځو ته ورکول کیږي چې هغه مرکز د اسلام دی او قانوني هم شریعت دی. ولی طالب دومره په دوګم شکل سره په خزو او نور باندې د فشار راوړي چې د فشاریت تر نامه لاندې دوی حتی د دې حق نه لري چې او مسکا وکړي، د دې حق نه لري چې په یو ټولنه کې خبره وکړي. ته د هدا پوری دیکتاتوري او وحشت روان دی. نو دې ته مونږ کدي شریعت نوم ورکو، شکر ورکو، زه فکر کوم چې دا به ګناوي. نو موږ ټول مسلمانان یو، کوم یو د اسلام یا د شریعت مخالف، ولی په یو اجتماعي پیړۍ کې خو اصلاحات ضرور دي. په شریعت کې کیدای شي چې لارې آسان لارې او مشکل لارې دواړه ولټو. او زما په نظر اسلام یو معتدل دین دی، هغه وحشت او دهشت نه مني. او په همدې دلیل دی چې نن ورځ عربي نړۍ سعودینه نیولې تر مصر ټولو پورې څومره تحولات پکې روان دي، څومره اصلاحات او ریفورم پکې روان دي. ولې موږ د دې ریفورم نه وروسته پاتې شو؟ نو زه دا ضرور بولم چې ایران او پاکستان هم باید په دې فکر وکړي او د طالب سره داسې ملګرتیا او دوستي ونه کړي چې باعث د بربادي د افغانستان شي. ځان هم باید په نظر کې ونیسي چې دا اور د دوی کور ته ورتلای شي. او نن ورځ موږ دا اور وینو چې پاکستان کې بلیږي.
دا ستاسو د خبرې په امتداد باندې یاد کوم، دا اونۍ د امریکا خارجه وزارت یو اعلامیه ورکړه او په هغه کې د پاکستان، تاجکستان، اوبخې ترکمنستان، عربي، سعودي عربي، تاجکستان او روسیا، نیکاراګوا او څونور هیوادونه چې ایران او پاکستان په دې لیست کې شامل دي، د ځانګړي اندېخني وړ هیوادونه وګڼل، لیست کې شامل کړل چې دا د اندېخني وړ هیوادونه دي. یعنی دا تاسو چې کوم اندېخنه مطرح کړل چې ممکن تروریزم یا بل هر څه چی خو دغه د اندېخني وړ یاد شوی دي. ودان سه غواړم تاسو سره د تاسو ورستۍ خبرې ماتم پښتنه پیدا کړل او تاسو امیدواریم دا و چې د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې یو طرحه یا و ادرس چې ډیر ټولو ته د منلو مهم دی او امید بخش کو، امید ورکون کده. ما مخکې اوس خبرو کې یاد کړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي میاشت کې، یعنی په فبروري میاشت کې، د افغانستان د وضعیت ارزونه کوي او بیا بل په دوهې دوم په نامه کانفرنس جوړي چې فکر کوم مارچ میاشت کې به وي. خو ستاسو په نظر باندې چې د نړیوال ټولنې د یو ځانګړي استازي غواړي مشخص کی چې د افغانستان سره او طالبانو سره به د نړیوالو د تعامل او تفاهم رامنځته کولو لپاره یو لار پیدا کړي چې مخکې لاړ شي چې څنګه اصلاحات راشي، دغه ادرس او دغه هڅه مفید ده؟ دا تاسو مهمه غنی، یعنی یو ځانګړی حل لار غنی چې فکر کوي چې افغانان چې بیرون خصوصا میشتي، لکه تاسو، لکه کریمی صاحب یا نور داسې کسان چې مجرب دي، دوی په خپل ابتکارو کې او لاس په کار شي او یو نمائندګی رامنځته کی، تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟ زه په دې اخیره يم
چې د افغانستان ستونزه بین المللي اخري منطقوي اخري او دا یو واقعیت دی، ولو تاریخ واقعیت دی. بناً زه معتقدم چې ملګری ملتونه د دې لپاره د هڅونه د یو مرکز پای، د تشویق د یو مرکز پای مؤثر تمامیدای شي، په دې شرط چې ملل متحد خپله اوکې د جانبداری ونه لري. د یو اړخ مخکله مخکې د بای ټول هغه سیاسي قوتونه، ملي قوتونه، مستقل قوتونه، هغه قوتونه چې خارجي استخباراتو سره، چې متاسفانه د افغانستان میدان د خارجي استخباراتو د فعالیتونو میدان ګرځیدل، هغه نه پرته واقعا ملي کډرونه، علمي کډرونه، قومي کډرونه، مذهبي کډرونه چې دوی خپل کیسه لري، خپل کې پایګه د پاند لري، دوی سره راټول کی زموږ په انم کې دغه سیاسي فضا منځته راشي او ملل متحد هم مکو کی او جهانی حمایت هم د ملل متحد پریکړو څخه وی چې تر اوسه پورې د امنیت شورا واحد پریکړه، واحد قطعنامه دغه مسله خي، اگر چې ډیر عمومي فرمولونه حل شامل شوی دی، اما زه مطمئنم راتلونکي جلساتو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه عمومي فرمولونه سپړل کیږي، جزئیات ته داخلي کیږي او لارې خي. امیدوارم دغه لارې کې هم ملي قوتونه، مستقل قوتونه، سیاسي دولتی کادرونه خوانی چې تجربه صاحب دی، دوی خپل نقش او ونده ولوبوي، او هم طالبان دوه لارې لري، یا باید دغه لارې ته دوی تمکین وکړي د غلارې تسر کېږي او یا به دغه بغاوت ته چې د جهان او د ملي ګرایشاتو په مخ کې تر اوسه ښودلی دی کدی ته ادامه ورکړي که هر څومره ځواکمن هم وي د خلکو د ارادې په اساس د جهاني ارادې په اساس تجربه ښودلی دی د افغانستان د تیر 50 کالو نظامونه وښودله چې د دوی په مقابل کې هر څومره که جابر نظام وي که دکتاتور وي که یا کتاز نظام وي په ځان منلې باندې حکومت نشي کولی او طالبانو ته هم مفید دغه ده چې باید دغه خطرات ټول دوی درکړي او یو ملي تفاهم دپاره آمادګي وښيي.
مثلا که مختصر راته وي فکر کوي ملي تفاهم د یوې لوی جرګې د لارې راځي که ولسي مشران راټول شي په څه ډول ټول شي که په طبیعت کې متخصصین راټول شي یعنی څنګه وشي دغه ملي تفاهم؟
ډېر لوی ملي سرمایه لرو هغه لویه جرګه ده. لویه جرګه هغه ملي افزار دی چې تیرو بحرانونو کې خپل مؤثریت ښودلی دی او د بحران حل لاره ده. البته په نوي ترکیب سره چې د وروستی دېرش پنځوس کال کې د سلطنت نه نیولی تر اوسه پورې لویې جرګې چې ظاهر شوې دي په نه یوازې قومي مسلی مشران بلکې سیاسي اکادمیک کارونه دوی هم پکې سام اخیستی دی او لارې پیدا کړې دی او معضلات حل کړې دی. زه په دې عقیده یم چې لویه جرګه بیا هم دقیق افزار دی او ډیر مؤثر افزار دی او تجربه شوی افزار.
ډیره مننه ودان صاحب. موږ دوه نیمې دقیقې نور وخت لرو. زه غواړم چې کریم صاحب نظر هم په دې واخلم او دا بحث راټول کړو چې ستاسو په باور باندې د دغه ټولو ستونزو چې تاسو هم ذکر کړي ودان صاحب هم ذکر کړي هم په امنیتي برخه کې هم په اجتماعي او سیاسي اړخونو کې د دوی د راټولولو یا د حل یا د دغه ستونزو د پراخېدو مخنیوي لپاره څه کومه لار تاسو پیشنهاد کوئ؟
لکه څنګه چې ودان صاحب مهرباني وکړه زمون په هیواد کې لوی جرګه یو عنانوي شکل لري. هیڅوک نشي کولای چې په یوازې ډول په یکه تازه سره هدف ته ورسیږي. طالب باید دا درک کړي چې هر څومره دوی یکه تازه وکړي دوی ناکامه کیږي. نو هغه د دوی بریالیتوب د هیواد بریالیتوب اول په دې کې دی چې ملي وحدت پیدا شي، ملي روحیه پیدا شي او دا لویه جرګه چې جوړیږي داسې یو لویه جرګه وي چې د هیواد واقعي علما، مشران، سپینګیري او واقعي وطن دوستان وي، نه دا چې سیاسي ډلې او بیا بوسکشي پکې شروع شي، ډلې د خپل ګټو لپاره په غو کې نوې خبرې او په ځانګړي ډول د ځان په ګټه خبرې راوباسي. دا به یو وکیل یا جرګوي چې واقعا ممثل د ټول هیواد وي، هغه کولای شي چې سوله راولي. خو شرط یې دا دی چې طالب هم لویه جرګه ومني او نور د هیواد مختلفې ډلې چې نن ورځ په بېلابېلو نومو هڅې کوي چې وطن کې بدلون راولي، امنیت راولي، دا ټول دې ته قانع شي چې باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي، ملي وحدت په نظر کې ونیسي او د دې هدف لپاره مشترکاً کار وکړي.
تاسو په طالبانو حکومت کې دا ظرفیت ګوري چې دا کار به وکړی شي؟
که چیرې د نړیوالې ټولنې د ملل متحد تر نامه لاندې د نړیوال قوتونو سیاسي فشار وي په دې باندې، اجتماعي فشار وي، اقتصادي فشار وي، حتی نظامی فشار که ضرورت وي منځته راشي، دوی نه ګزیر دي د لارې وړي.
ډیره مننه جنرال صاحب شیر محمد کریمی ستاسو د حضور نه چې تاسو سټوډیو ته تشریف راوړون. زموږ بلنه منلې و دې پونې کې دې پروګرام کې د حایل او همداسې د فقیر محمد ودان صاحب د حضور نه ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه یې په ورین تندي و منله او دې مهم بحث کې ګډون وکړو. د درنو لیدونکو د اوسېلې نه ډیره ډیره مننه کوم چې موږ سره دانیم ساتوي. تر بلې اونۍ هم په لوی او مهربانه خدای سپارو. الله مالشه.